سلامونه ستړي مشي د مخام او بچی دی تاسې سمخه کله ساده ای رادیو ناوري سمخ د دې سات د خبرونې زیاتره برخه د ژوند رنگونه پروګرام ته څنګه شوې ده چې په څو شیبو کې په پیل شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د افغان ښځنجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازي رینا میری د طالبانو له لورې د نجونو پر طبي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبانو په تېرو دریو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوال فشار ته غوږ نه دی نیولی او د جنسیتي تبعیض پالیسۍ ته یې په افراطي ډول زور ورکړی. دې همداراز ویلي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو کار او په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی د اجازه یې ورڅخه اخیستې چې په لوړ غږ د خلکو په منځ کې خبرې وکړي. اغلی امری په ویډیو پیغام کې چې د رشپای په خپل اکسپانې په خاني ټوټر خبر کړی د طالبانو نوې پریکړې ته په اشاره ویلي دا نوې پریکړې چې ښځې ونجونې له طبي نسوتونو څخه منی کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی ځکه چې هغوی له روغتیایي خدمتونو او په تېره بیا مندې د ژوند ژغورنې له طبي پاملرنې څخه محروموي. د طالبانو د امریکتي امرستیال وزیر د دوشنبه په ورځ د خصوصي طبي انستیتون رئیسانو ته اعلان وکړ چې د دوی مشر امر کړی چې نور دي طبي انستیتون ته د نجونو پراتګ بندیز ولګوي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغې چې ګوند یې په اسلام آباد کې له تشدد سره نه احتجاجي لاریون وکړ او ګواښ یې وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي پر خپلو پلویانو غږ کړی چې راتلونکې اونۍ یو لاریون وکړي. عمران خان چې په زندان کې دی پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په یو بیان کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د ډسمبر په 13 دې د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې راټول شي. عمران خان په اسلام آباد کې د نومبر په 15 احتجاجي لاریون په اړه چې د نوموړي په خبر لږ تر لږه 12 پلویان پکې ووژل شو د تحقیقاتو غوښتنه هم کړې ده. د سوری پوز د پنجمې په ورځ اعلان وکړ چې له همه ښار څخه یې شاتګ کړی ځکه چې یاغیانو د دوی کرښې دفاعي کرښې ماتې کړې دي. دا پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره بل لوی ګزار بلل کېږي. دا پوز اعلامیه څو ساعته وروسته له هغې خپره شوه چې د بشار الاسد مخالفو جنګیالیو اعلان وکړ شوې ښار ته داخل شوي او د ښار د مرکز په لورې پرمختګ کړی. همه چې د سوریې په مرکزي برخه کې موقعیت لري او ستراتیژیک ښار ګڼل کېږي او د سوریې د پوز لپاره د دې ښار کنټرول حیاتي اهمیت لري. یاغیان په داسې حال کې د دې ښار په نیولو بریالي شوي چې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي اسد رژیم سواکونه او د حکومت ملاتړو ملیشو د روسیې او ایراني افسرانو په مشرۍ د دې ښار دفاع کوله. او یوې زلزلې چې شدت یې د رختر په کچه 9 درجې وه پرون د امریکا کالیفورنیا ایالت ته ټکانونه ورکړي دي. له دې زلزلې وروسته چارواکو د سونامي خبرداری هم ورکړی. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د جیولوژي ادارې ویلي چې دا زلزله د کالیفورنیا په هامبولت سیمه کې ساحل ته نږدې سیمه کې شوې ده. لومړی د دې زلزلې شدت د رختر په کچه 6.6 درجې اعلان شوی و خو وروسته د امریکا د جیولوژي ادارې په خپل نوي راپور کې د هغې د شدت کچا او درجه خوده. د دې زلزلې ټکانونه د سان فرانسیسکو تر جنوبي برخو هم احساس شوې دي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو دغه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې هیله چې یو ښکلی ورځ مو لري لیوي. د چاپریال ساتنې موضوع او د اقلیمي بدلون مسأله نن سبا په ټوله نړۍ کې یو له تودو موضوعاتو ده چې ورباندې بحثونه روان دي. نن په دې پروګرام کې چې شاوخوا یو ساعت دوام کوي په افغانستان کې د چاپریال ساتنې پر لومړنیو اقداماتو خبرې کوو او دا څېړو چې د ټولنې وګړي په انفرادي ډول د خپل چاپریال د خوندیتوب لپاره څه کارونه کولی سي. ځینې پوهان وایي چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله چاپیریال هم اغیزمن شوی او دغه بدلون د طبیعي آفتونو، بې وخته اورښتونو او نورو ستونزو سبب شوی دی. په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ له خورا بېوزلو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، څو لسیزو جګړو او د چاپیریال زیانونو افغانستان په داسې یوه هیواد بدل کړی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله خورا ډیر زیان وراوښتی. د زیانونو دغه لړۍ اوس هم روانه ده. دوی اونې مخکې د کاپ 9 په نوم په اذربایجان کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب یو کنفرانس وسو. دغه کنفرانس د 300 میلیارد ډالرو موافقې په تصویب سره پای ته ورسید. د دې هوکړې لمخې شتمن هیوادونه ژمن سول چې تر 2015 میلادي کاله پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیایي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارد ډالر مرسته برابره کړي. افغانستان هم د نړۍ له بېوزلو هیوادونو دی چې لا هم د اقلیمي بدلون له اغېزو راوتلی نه دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM ارقام ښیي چې اقلیمی بدلون له افغانستان بهر د کډوالو او د کورنیو بې ځایسیو د شمیر د زیاتېدو سبب سوی دی. د ماشومانو د ساتنې صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې د 875,000 ماشومانو په ګډون شاوخوا 1.6 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون له کبله اغېزمن سوي دي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته شوي بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه بنسټ تیره میاشت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي و چې یوازې د روان کال په لومړیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د سختو شرایطو له کبله تر 8,000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان وو بې ځایه سوي دي. د وچکالی او د اوبو د سرچینو د کمښت ترڅنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نوري پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پریشي او د خپلو سیمو پریښودو تیار کړي دي. تاسو اوریدونکي هم کولی سئ چې د پروګرام ته زنګ راووهئ، خپل نظر سره شریک کړئ یا هم د پروګرام له میلمنو خپلې پوښتنې وکړئ. د سټوډیو د ټلیفون یوه شمېره مو د 0024 22 11 4 5 1 شمیره بیا تکراروم 0024 22 11 4 5 1 بل شمیره د 0024 22 11 4 5 1 شمیره بیا تکراروم 0024 22 11 4 5 1 د واتس اپ یو شمیره مهم فعال ده 0024 22 00 1 د واتس اپ شمیره بیا تکراروم 0024 22 00 1 په څو شیبو کې د ژوند رنګونو د پروګرام میلمانه در پیژنو او خپل بحث پیلوو.
ازادي رادیو ډاٹ کام
بیا هم د ژوند رنګونو پروګرام ته شرغلاس. په دې پروګرام کې را سره ملمانې دي د چاپریال ساتنې متخصص ولی مدقیق، د چاپریال ساتنې او اقلیمي بدلون پو سید محمد سلیمان خیل دغرز، د چاپریال ساتنې د مؤسسې رئیس او د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس ګډونوال عبدالوهادی اڅکزای. درې وړه ملمنو ته شرغلاس وایم. په پیل کې اڅکزای، زه به تاسو د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې برخه اخیستې وه، دا موضوع ولې نن سبا په نړۍ کې مهمه سوې ده؟
ډېره زیاته مننه. اول خو سلامونه تاسو درنو میلمنو او ټولو اوریدونکو ته. دا چې د اقلیم بدلون نړیوال کانفرنس پای ته ورسېدي او په دې کانفرنس کې داسې تصمیمونه ونیول سوي، داسې پرېکړې وسوې چې هغه د هغه هیوادو په ګټه وي کوم چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغېزمن سوي دي، او په دې برخه کې به بډای یا شتمن هیوادونه دوی خپل مکلفیات ولري چې دا اوس واده کوونکي هیوادونه ته مرسته ورسوي. خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې دوی به څونه وتوانېږي چې دغه 300 میلیارد ډالر چې کلنۍ دوی ورته مشخص کړي چې دا به دوی وتوانېږي په لاس پیراوي. نو په مجموع کې کانفرنس یوازنۍ غټه لاسته راوړنه هم دغه لاسته راوړنه و ده اوس واده کوونکو هیوادونو لپاره. ولی هغه هیوادونه چې هغه پرمختللي هیوادونه، شتمن هیوادونه دي چې د دوی صنعت لپاره دوی د مختلفو منابعو څخه استفاده کوي او دغه په څنګ کې ګلخانهي غذا تولیدوي، دغه د لپاره د پاریس د قرارداد د شپږې مادې دویم او څلورم بند پر اساس باندې هم مختلف پریکړې وسوي چې څنګه کولای شي داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې تر څو کله چې ګلخانهي غذا د تولیدي یا هم صنعت تولید لپاره د مختلفو منابعو څخه استفاده کوي څنګه دي کولای شي په دې کې کاهش یا لژوالي راولي، د کوم میکانیزم څخه استفاده وکړي، کوم میکانیزمونه یو فریم ورک دي لپاره باید جوړ شي. نو په ټول کې کانفرنس د وسه و د کونکو بدلون لپاره شو، خو افغانستان بیا هم لا پاتې سي.
ډېر مننه ښاغلی مدقیق. تاسو تر زو له کلونو راهیسې دا باسونه ګرم دي چې اقلیمي بدلون د ژوند چاپیریال اغیزمن کړی دی. که په لنډو کې راته وایئ چې د ژوند چاپیریال یعنی څه؟
ډیر مننه صالح صاحب لطانه ډیر شکر کوم چې فرصت مساعد کړ. سلام وړاندې کوم د پروګرام میلمنو ته او داراس اوریدونکو ته، او خاصه مننه لطانه دا کوم چې ډیره ښه مقدمه دې جوړه کړې وه. ګورې د چاپیریال ډیر ساده تعریف دا ده، تعریفونه ډیر زیات دي، ولې ساده تعریف دا ده چې چاپیریال موږ د ژوند هغه شرایطو ته وایو چې په هغه کې ژوندی موجود وکړی شي، د خپل ژوند د پروسې، یعنی د ژوند د مختلفو پروسې هلته بېل ستونزو او بېل مشکلاتو نه یو له بل سره په تعامل کې په مخ بوزي. نو په دې کې درې موضوعات ډېر مهم دي، اړین دي، چې هغه هوا ده، خاوره ده، اوبه دي. دا درې شیان دي هغه اساسي مسایل دي چې یو ژوندی موجود کولی شي چې د دوی په موجودیت کې او د دوی په یعنی په نورمال شکل چې دا لاسرسی ورته ولري کولی شي چې خپل بقا او خپل ژوند ته دوام ورکړي. نو بیا خو دا ارتباط پیدا کوي د مختلفو مسایلو سره، چې هغه اجتماعي مسایل دي، اقتصادي مسایل دي، طبیعي مسایل دي. نو دغه ټول په مجموع کې سره راټول کړو، د دو موجوداتو په موجودیت په یو محیط کې، په یو چاپیریال کې، او د دوی یو بل سره تعامل، دې ته موږ چاپیریال وایو.
ډیر مننه سید محمد سلیمان خیل. تاسو ترازو له کلونو راهیسې وګړي حکومتونو ته سترګې نیسي چې حکومت ممکن په هیواد کې د ژوند د چاپیریال د ښه کولو لپاره اقدامات وکړي. تاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې لپاره خپل د ټولنې وګړو څه اقدامات کړي دي؟ ډیر مننه،
سلامونه تاسو ته او تاسو درانه مزمنو ته او همداسې هم اوریدونکو ته. لکه څنګه چې دا نور دوستان هم وویل د چاپیریال ساتنې په برخه کې، همداسې د اقلیم بدلون په خبرو باندې، دا خصوصا د اقلیم بدلون مسله چې دا یو نړیواله مسله ده، دا د یو ملک او د یو وګړي یا د یو دولت خبره نه ده چې دې باندې سره وکولی شي مقابله وکړي یا د دې د اغیزو باندې کار راوړي، یعنی کمښت راوړي، یعنی کمی کړي. نو دا یو نړیواله مسله ده. اوس خبره دا ده چې که نړیواله کومک وکړي او موږ خپل وګړي او همداسې دولتونه کارونه کړي، بیا هم نه کیږي. نو نړیوال مسلو ته باید ټول راجیګ سي، ټول په ګډه سره کار وکړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا په داسې یو مسله ده چې یو کس خپل ځانه شروع کیږي د اقلیم بدلون په عقل او همداسې د چاپیریال ساتنې په برخه کې اقدامات کولای شي، بیا دولت به خپل په صلاحیت، به خپل د مسؤلیت او همداسې د منابع یا زیرمې چې لري د هغه په سطحه باندې عمده سره تیر سره د ملل متحد یا نړیوال سازمانونه چې دي، هر یو خپل په سطحه او د منابع چې لري هغه په سطحه باندې مسؤول دي چې کار وکړي. نو په فی الحال په افغانستان کې که څه هم د چاپیریال ساتنې او د اقلیم بدلون مسله یو څه ګرمه شوې ده، تنه د افغانستان نه د ټول نړۍ کې دا ډېره ګرمه شوې ده خبره. او زه فکر کوم که به چیرې د سکینو د دې بدلون په عقل باندې خالي خبرې وکړو او نړیوال حقوقتنه وکړو، دا به زیات ځای ونه نیسي، ځکه دا یو څه سیاست سره تړل شوی موضوع ده او نړیوال دا سیاست سره تړي دا موضوع دی، خصوصا د اقلیم بدلون موضوع. نو دا ګیره کې ډیر وخت موږ ته ونیسي چې نړیوال بیا موږ سره تعامل وکړي، هغې نه بعد د اقلیم په بدلون په برخه کې موږ سره تخنیکي او مالي مرستې وکړي. اوس چې کوم شته امکانات موږ سره شته دي، کاغه دولت سره ده، کاغه خلکو سره ده، نو دا کار واخلي، ځکه که چیرې موږ کینو دا اقلیم بدلون نه دریږي چې موږ موږ صبر وکړي. دا راځي موږ باندې سیلاب راځي، موږ باندې وچکالۍ راځي، ګرم هوا راځي، سړه هوا راځي، دا ټول راځي. خلک اقتصاد نه لري، خلک پیسې نه لري، خلک عامه پوهاوی نه رسوي، او راست تر بلې اغیز زیاتیږي او خلک نه قربانیګان اخلي. نو خو خبره دا ده کوم امکانات چې دغه ملي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سره ده، همداسې د حوادثو ملي ادارې سره ده، دوی په همغږي سره خپل هغه لږ کارونه هم چې کېږي ورې کړي. خو ښایي دغه بله مسله ده چې د نړیوال نه موږ څه غواړو، په کوم میکانیزمو باندې پیسې غواړو، څنګه دلته پیسې لګېږي، هغه بله خبره ده. او په ضمن کې یو ایماني او وجداني مسؤلیت هم هر وګړی دا خپل وګڼي چې دا چاپیریال خدای موږ ته پاک چاپیریال راکړی ده او منظم چاپیریال راکړی چې په هغه کې هوا، اوبه، خاوره ټول صفا راکړی شوي دي. نو دغه کې باید موږ هغه اسلامي واجبان پر ځای کړو چې هغه ته نه پیسې ضرورت ده او نه کوم مالی تخنیکی امکانات ضرورت دي.
ډیر مننه ښاغلی څکزای په باکو کې د اقلیمي بدلون په باب د ملګرو ملتونو په کوربهتوب رابلل سوي کانفرنس کې دقیقا څه وویل سول. د نړۍ ځینې هیوادونه له دې جملې هند راځي نه وو د کانفرنس د پریکړو په اړه که یو څه نور تاسو راته وایست.
په ټول کې کانفرنس په لومړي ورځو کې هر ملک مسول ته د 54 ورځې په وخت ورکول کېدی او د خپل معلوماتو راکول وړاندې کول او بیا لاغه ورسته درې ورځې مذاکرات ول چې د هیوادونو استازو کاغه بډا هیوادونه و کاغه وس سواد کوونکي هیوادونه دي د دوی ترمنځ مذاکرات پیل و. په خپل منځنۍ مذاکرات کې خورا ډېر بحثونه پدې کېده ډېر نیوکه وی اصلا یعنی په مذاکراتي بحثونه کې د اوس ود کوونکو هیوادونو دوی پر بډا هیوادو یا شتمنو هیوادو باندې ډېر نیوکه کولې چې ګوکې دي خپل هغه تعهدات چې دی هغه نه دي تکمیل کړي هغه ته نه رسیدلی او همدارنګه هغه تعهدات چې باید دوی د پاریس قرارداد امضا کول په وخت کې کړي دي او بیا هغه ورسته چې کم سوي دي دوی باید هغه ته رسیدنه وکړي. او تر ټولو مهم خبره دا و کوم چې هند مخالفت وشو دی چې د غازاتو د تولید مخنیوي لپاره یعنی ګلخانی غازات چې کله تولیدېږي صنعتي هیوادونه دغه مخنیوي لپاره څنګه یو میکانیزم یا فریمورک جوړ کړي او څنګه هغه په سو وخت کې باید تطبیق شي. ډېر په افشاري خصوصا د آذربایجان چې د کانفرنس هغه مثال کوربتوب یې درلودی هغه د پفشاري پر دې کوله چې د ګلخانی غازات د تولید لپاره کڅه هم آذربایجان یو لږه ودونه څخه د چپدې برخه کې ډېر رول لري خو د دې بیا هم تاکید دا و چې څنګه کولای شو په دې برخه کې بلاس وکړ او دغه فریمورک شو شروع څنګه وست تثبیت تدید کو یعنی تطبیق مرحله شروع شو. دغه سره په څنګه کې د فصل فیول موضوع ډېر مهمه ول چې فصل فیول باید سره کم تجارت یا بند چې هغه تل یا هغه د سوان تل چې هغه تولیدي ایمیشن یا غاز تولیدي چې دغه مخنیوي سره کوم شي په دې برخه کې ډېر بحث ولی اتیا هیوادونه تر ټولو مهمه موضوع دا و چې اتیا هیوادونه چې هغه وسو د کوم کې هیوادونه دي او سمال ازلند هیوادونه یا هغه هیوادونه چې دي کوچني هیوادونه دي او د بهري هیوادونه دي یعنی بهرونه تر لورسوي دي دلانه کړی دي دغه هیوادونه دي هغه او وسو د کوم کې وادو دوی تقریبا اتیا هیوادونه سره یو سره د مذاکرات په وخت کې بیا دوی یو لیټر سره جوړ کړي یو تفاهمنامه خپل مسیر جوړ کړ او هغه د پارټی ته ورکیا د کوربټوپ یو د پرزنټیشن شروته وای هغه ته وړاندې کړل په هغه کې نشته کړی و چې موږ د هغه یوادونه چې هغه بډا یوادونه دي صنعت تولید دي هغه باید خپل وادو باندې ودرېږي او هغه یوادونه باید کلنې تر 300 میلیارډ می اضافه غوښتنه کړي و چې باید دغه تعهدات خپل پوره کړي او خپل تعهدات ودرېږي او غسل پسند کړي دغه بودیجه و وسو د کوم کې وادونه چې د دې لامل غزم کیږي باید بشپړ کړي. او د ګلې پر کوم باندې ځنی ماده کې دا سم نه کړي و چې ګلې کړي وي هم د چیرو کانفرنسو د هغه فیصلو باندې دی چې کړي و چې هغه فیصله کله وسی یو کاغذ پر مخ باندې نشته چې به تولاله سم نتیجه نه وي. او دغه سره پسند کړي د کولمبیا هیواد وزیر د محیط زیست او پرمختیا چار وزیر هغه په عمومي مجلس کې پر بوس پر بډای یشتمن هیوادو باندې غږ وکړ چې تاسو زیاتره وخت تعهدات کوي تاسو زیاتره خبرې کوي تاسو په عمل کې چی هم نه لري چې دام د دې ګرنوالو ډېر تعجب دغه وګرځېدی ټول باندې موافقه وکړه او ټول ول چې دا واقعیت دی. نو په ټول کې کانفرنس پر دغه سوشن باندې د تخې دی او بل دا چې ان ڈی سی هم ډېر مهم بحث په دې کانفرنس کې چې ان ڈی سی هغه پلان دی چې موږ ته د ګډ همکاري یو هوکړه ده چې دغه ګډ مشترک همکاري اوس باید وعده کوم چې هیوادونه دا مکلفیت لري چې هر کال دوی خپل دغه د ګډو مشترکو هوکړي قرارداد یا ستراتیجی د خپل ملک جوړ کې ان ڈی سی ورته وایي نېشنل ډیټرمنټ کنټریبیوشن دا بیا دوی هر کال ریویز کوي او پارټي یا د کانفرنس ته سپاري چې د کانفرنس بیا د غوښتنې ګوري چې د غوښتنې څونه د منلو وړ دي څونه باید ومنل شي تخنیکی بخش څونه دی مالی بخش څونه دی او په کوم بخشو کې دا مصرفي جوړ د هیواد اړتیا څونه ده دا د هیواد اړتیا ته بنسوي. دا مې ډېر غټ باسو چې په دې باندې دا اوس ورکوم چې تقریبا اته سرویس وادونه دي چې دا په دې کې اته سرویس وادو کې د دې شنزيات یو وادو د تکمیل کړي د سپارل یا دا چې دوی اوس مستقیم د دې څخه برخمن کیږي یعنی د دوی ته بودیجه د انډسیا د ګډ مشترک حقوق لپاره دوی ته رسیږي. دا مې ډېر غټ باسو خو متاسف نه پدې کې افغانستان په یو کېم شامل نه و. دا یو موضوع چې ډېر د پام وړ د افغانستان موضوع ده چې نه په هغه مالی میکانیزمونو کې شامل او نه انډیسي د افغانستان تر اوسه هغه اخیری فرماتو تسمنه شوی
دی. څنګه زه د طالبانو استازي خو ورغلی و ناغوی په باسونو کې شامل نه و.
دوی خو د رسمي باسو کې شامل دي نه څه چې افغانستان تر اوسه په رسمي اجنډا کې شامل نه دي. نو دوی من هيسته ابزرور یا من هيسته نظر کوونکی په نیګوشیشن یا مذاکرات ولې هلته برخه اخیستي ولې خو په رسمي توګه باندې دوی هلته ګډون نه کوي رسمي بحث نه کوي انفرادي به بحثونه ډیر تړي دي ډیر خو څه بل دي ولې په رسمي توګه باندې افغانستان رسمي په اجنډا کې شامل نه دي.
ډیر مننه شغلی مدقیق. خلک په ټولنه کې په انفرادي ډول د چاپیریال ساتنې لپاره ستاسو په نظر څه کارونه کولای شي او آیا د دې کوچني کارونه ستاسو په نظر کم اهمیت دي کم دغه کوچني کارونه بل اخر د تغییر سبب کیدای شي؟
ګوري ساده د چاپیریال په مجموع کې کچېره موږ په نظر کې ونیسو دا یا د چاپیریال تخریب په نظر کې ونیسو دا څنګه منځ ته راغلی. د چاپیریال د تخریب دوه عمده لاملونه دي، یو طبیعي لامل ده او بل بشري یا مصنوعي لامل ده. د طبیعي لامل په رامنځته تک کې یا په مخنیوي کې بشر او انسانان هیڅ نشي کولای. دا طبیعي لاملونه لکه طوفانونه دي، لکه آتش فشانونه دي، لکه سونامیانې دي، لکه زلزلې دي، لکه دا مسائل دي چې دا په مجموع کې طبیعت د چاپیریال تخریبوي. خو کوم شی چې بشر باید د دې ګرځي چې چاپیریال تخریب کړي هغه دا ده چې انسانان په خپلو ورځنیو چارو کې یا د خپل ژوند د مختبولو یا د معیشت د لاسته راوړلو لپاره داسې کارونه او داسې برنامې تر لاس لاندې ونیولې د انکشاف تر عنوان لاندې چې هغه د چاپیریال د تخریب سبب وګرځېدل. د دې په څنګ کې چې اقتصادي پراختیا او زرغونتیا یې منځته راوړه کېدای شي بشري رفاه یو څه منځته راوړي، خو د هغه په مقابل کې موږ ډېر با ارزښته منابع له لاسه ورکړي او دا د چاپیریال په مجموع کې د تخریب سبب وګرځېده چې د دې تخریباتو یوه بېلګه او نمونه په اقلیم کې بدلون دی یا د کلایمت چینج ده. اوس که چیرې موږ وګورو چې دا موږ خپل انسانان دي همدا بشر ده چې د چاپیریال تخریب کوي، د دې لپاره چې هغه د طبیعي لامل په خوا کې دغه بشري کارونه د مشکل باندې ورزافه سو او دا د تخریب د تخریب سرعت ډیر زیات یعنی ډیر زیات ویجاړی منځ راغی. نو کله چې موږ خپل باعث د دې مشکل یو بشر انسانان باعث د مشکل کیږي د دې مشکل د حل او د وړلو لپاره هم انساني او بشري مشارکت او کار کول د اړین دي. که چیرې بشر وو وړي چې چاپیریال باید سالم او روغ وساتي باید خپل اعمال باید منظم کړي. اوس په دې کې خبره دا ده چې د موږ کم کارونه چې دي یا بشر چې کوم واړو واړو کارونه کولای شي دا ډیر زیات اړین دي، ډیر زیات ضرور دي، ولې دا باید ډیر درست او علمي شکل باندې ترسره شي. دغه واړه حرکات بالاخره تبدیلیږي په یو غټ حرکت باندې بیا موږ کولای شو چې هم د خپل محل په سطح باندې چاپیریال اصلاحات راولو او هم د ملک په سطح باندې هم د خپل منطقې په سطح باندې او بالاخره دا تبدیلیږي په نړیوال غورځنګ یا په نړیوال مال باندې چې موږ کولای شو د چاپیریال د تخریب مخنیوي وکړو او خپل راتلونکو ته د سیاو چاپیریال او د سیاو محیط رامنځته کړو چې په لکه کې بشر وکړي چې خپل یعنی خپل ژوند یا آینده نسلونه خپل ژوند په بیل تشویش او مشکله ته مخ یوسي.
ډیر مننه شغل اسلام سليمان خیل. تاسو مخکې یادونه وکړه چې نړیوال باید مرسته وکړي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مبارزه وسی. دغه راز د چاپیریال ساتنې لپاره زمينه مساعده سي. نړیوال څه مرسته کولای شي؟
ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې شیل بیک هغه مو ویلې نړیوال یو څه مرستې وکړي، لکه تر 2015 پورې به دوی به هر کال $300 میلیارډ د اقلیم بدلون له اړخ نه ځپل شوي هېوادو ته به دوی مرسته کوي. خو مسله دا ده چې لکه څنګه چې د کاپ کانفرنس یا د احزابو کانفرنس چې په اذربایجان کې وو، دلته هغه اغېزمن هېوادونه لکه افغانستان په شان راغلي وو. هلته دوی دغه یو کال کې چې د خپل دوی تخمینونه ووهل، دوی ته دا معلومه شوه چې باید دغه هېوادو ته $1.3 تریلیون په کال کې ورکول شي، او دا اوس چې $300 میلیارډ تنه ډېر لږ ده. نو دا زیانونه ورځ تر بلې زیاتېږي. یو تحقیقاتو په اساس چې ما مخکې لوسته، یوازې افغانستان د اقلیم بدلون نه، خصوصا د سیلاب نه، په کال کې $400 میلیونه اغېزمن کیږي. او همداسې د اوسط په شکل باندې که موږ وګورو، له 300 پورې خلک په هر کال د سیلاب له اړخ نه مړ کیږي یا ځانونه له لاسه ورکوي. نو دا د اقلیم بدلون اغېزې په افغانستان دي. او دا نور دقیق معلومات دي چې څنګه وچکالۍ موږ نه څومره تاوان اخلي، او همداسې ګرم هوا څومره تاوان اخلي، څومره ایکوسیستمونه له منځه تللي دي، همداسې که وایي څومره ژوندي موجودات یا هغه تنوع چورته وایو هغه موږ نه څومره له منځه تللي دي. دا تحقیقات ډېر لږ دی، لاسرسی ته نشته، نو ورته نشته، ځکه تحقیقات نه ده سوی. زه مطمئن یم چې افغانستان به حوالنی هېواد دي د اقلیم بدلون له اغېزو نه شي ډېر اغېزمن سوی. لکه څه هم نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان شپږم هېواد ده، خو زه چې دغه ارقامو ته ګورم او دا چې کوم ارقام چې موږ ته ضرور دي هغه موږ سره نشته دي. افغانستان شپږم نه، چې یا حوالنی هېواد ده چې ډېر زیات ځپل سوی هېواد ته او ځپل کېږي. نو د لپاره نړیوال مجبور ده، لکه څنګه چې د انټونی ګوتریش وویل چې دغه پیسې چې هغه شتمن هېوادونه دغه ځپل شوي هېوادو ته ورکوي، دا کوم خیرات پیسې نه دي، دا کوم زکات پیسې نه دي، دا د دوی برخه ده، د غرامت ده چې دوی ته ورکول سي. او کوم اغېزمن شوي هېوادونه هم دغه پیسې چې اخلي، دغه یو نوې سرمایه ګذاري ده، پانګونه ده، پانګونه چې په دې سره اقلیم بدلون اغېز باندې لکه په شنه انرژي باندې مصرف کوي، بادي انرژي، د غسوان توکي چې هوا ګرموي، هوا ککړوي، هغه نه دوی ځان وباسي، ځکه دوی پکې اخیل نه دي. چې اخیل نه دي، دوی مجبور دي چې پیسې بل څوک ورته ورکړي تر څو دوی پانګونه وکړي او ځان وژغوري. نو هغه له خطر نړیوال مجبور او مکلف ده. دغه $300 میلیارډ چې په کانفرنس کې اعلان شول، دغه کې یو هېواد هم دې سره موافقت نه درلود، ټول ناراضه وو. او ته هم دې لپاره چې دا کانفرنس اصول هم داسې وو چې آخر بیانه کې به یو اعلامیه ورکول کېږي او نتیجه به نړیوالو ته ټول سره شریکېږي. خو د کوم اغېزمن شوي هېوادونه یو هم دې کې موافقت نه درلود، چې لکه هندوستان خپل غږ اوچات کوو، همداسې نور افریقایي هېوادونه وو، آسیایي بعضې جنوبي آسیایي هېوادونه وو، د یو هم پکې موافقت نه درلود. نو دغه مونږ د ټول د اغېزمن شوي غږ همدغه ده چې د اقلیم بدلون نړیواله مسله ده. نړیوال دی باید کومک وکړي. نړیوال دی که څه هم دلته په افغانستان کې دی چې موږ یو بعضې اقدامات وکړو، خو نه، دا افغانستان ډېر ځپل شوی ده، هم د جنګ له اړخ نه، هم د اقلیم بدلون نه چې ځپل کېږي. نو دا ډېر زیات اړتیا ده چې نړیوال دې ورسره مرسته وکړي، ځکه په دې واړه واړه حکومتونه چې اوس مو مخکې وکتل، د اروپا اتحادیه 1 میلیون یورو یې ورکړې ده، دا دې په دې باندې شنه کېږي افغانستان په کال کې $1 میلیارډ په ضرورت لري. نو نسي کولای چې د واړه واړه حکومتو سره موږ خپل مشکل حل کړو.
ډیره مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو نه اورینن. په دې پروګرام کې د چاپیریال ساتنې او اقلیمی بدلون پر موضوع خبرې کوو. د دې پروګرام میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مدقق، د چاپیریال ساتنې او اقلیمی بدلون پو سید محمد سلیمان خیل، د غرض د چاپیریال ساتنې د مؤسسې رئیس او د اقلیمی بدلون نړیوال کانفرنس برخوال عبدالهادي اتسکزای. شغلی اتسکزای، نن له کابل هم موږ راپور درلود چې خلک له ناپاکې هوا څخه شکایتونه لري، وایي چې هوا دومره ډیره چټله سوې ده چې خلک سا هم نسی اخیستلی. دا ستونزه ولې کال په کال په زیاتېدو ده؟
زه مخکې د دې چې تاسو مستقیم تاسو جواب ته ولاړ سم، زه فکر هر فریاض کې د اقلیم د بدلون بل نړیوال کانفرنس چې د UNCCD لخوا څخه د یو سو دی پدې کې ګډون لري، مدلته یو موضوع چې نن بحث باندې کړي هغه د هوا ککړتیا ده چې نه په افغانستان بلکې ډېر هیوادونه د دې څخه مستقیم اغېزمن کیږي، او د دې د میکانیزمونو باندې بحث کول تر روانو چې څنګه داسې میکانیزم باید ایجاد شي تر څو وکولی شي لوی ښارونه چې هغوی هوا ډېر الوده د څنګه کنټرول وکولی شي. کله چې دغه ټکنالوژیک میکانیزمونه او دا ټکنالوژیک مباحثې دلته کېدلې، متاسفانه چې افغانستان به د داسې ټکنالوژۍ څخه ډېر وروسته برخمن شي چې وکولی شي افغانستان هغه هوا چې اوس زموږ شاریان تنها کابل نه بلکې ډېر لوی ښارونه دي د افغانستان چې هغه سره لاس ګرېوان دي او وسخه غزمن دي. تاسو ګورئ په افغانستان کې بلند منزلي یا شار جوړونه ډېر مخ پر وړاندې روان ده. داس مخ پر وړاندې روان ده چې په کال کې په لسکونه تعمیرونه جوړیږي، او داس تعمیرونه جوړیږي هغه د شاري دغه سره سمون نه خوري، او خصوصا هر جمع شرازي کابل غوندی یا د کابل په شمول نور غټ شهرونه د افغانستان د ککړې هوا وجیمه د پیسو خو بیا د جیمه ته ختمه پوري ډیرو سره مخامخ یو زمو شهريان د ډیرو سخت ناروغي سره لاس وګریوان وی، یعنی ډیر سخت ناروغي په دې باندې کېږي. د دې لاملونو خورا ډیر دي چې کال په کال یو خوځدار دي چې دغه هغه ډیریږي تعمیرونه زیاتېږي، او بل دا دي په افغانستان کې دا کم خشتپزي چې دی یا خشتې چې پخېږي او یا هم نور داسې صنعت ټول پاتونه دي په افغانستان کې هغه د صنعت د تولید لپاره، او مرکز ګرمۍ اوس ډیر څه دی په دغه بلند منزلو کې ټول مرکز ګرمۍ دي. د مرکز ګرمۍ څخه د استفادې په خاطر په داس ون ټوک څخه استفاده کړي چې هغه کاملا هوا ککړی، او هوا ککړتیا په دغه دوله د خصوصا دغه هوا چې اوس موږ کابل کې لري یو متحرک دی او غیر متحرک دی، یو بدلیدونکی دی او غیر بدلیدونکی دی. ولیک یو خو دغه د کابل جغرافیا د سوره کم جوړه ده چې کاسا غونې ده چې هوا هغه غیر متحرک سی، یعنی انتقالیج نه کله چې کمزکه کې غاډو غبار سي یا هوا ککړې سي، او بل دا دي چې مرکز ګرمۍ او د صنعتي پارکونه او داس خشتپزي حمامونه او داس نور د داس ونتوس خشتپده کې چې هغه کاملا بدونه سودول سي، او بیا دوی غیر معیاري یو هغه فعال کړی په حساب د دوه تسپیکي پر هغه د دوه تسپیکونې کونکي فعال کړي، خو هغه دونه معیار نه وی چې هغه وکولس چې مکمل، یعنی هغه کم د چې دی تولیدي دغه کامل مخنیوي وکړي. نو په ټول کې لغت نامې هم دغه کده چې شاري یو نفوس زیات روان دي، بیروبار زیات دي، د پلان منځول زیات ده، د صنعتي پارکو د فعالیت او درنګ د خشپزوی فعالیتونه دي په کابل شاو کې مو کې
ډېر مننه څرګزای صاحب. یو اوریدونکو کده په لاین کې دوی ته به ورسو مهرباني وکړئ، ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما جرا ولا سالیا تاسو سړی مشه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړي. اجي صاحب تاسو ته ډېر ډېر سلام کوم په زابل کې. نو اقلیمی بدلون په اړه باندې تاسو ملمانه او تاسو خبرونه دا و؟
بالکل، اقلیمی بدلون او چاپیریال ساتنه.
ډیر مننه. تاسو اوریدونکو ته یو سلام، ځانګړي سلام، او تاسو تخنیکی همکار ته ډیر مننه کوم چې موږ ته وخت راکړي. اوس خو ان شاء الله که دغه و چې دا غونډه سوي ده، خدای مهربانه دی چې ملګری ملتونه د افغانستان د اسلامي امارت سره په دې اړه د کومه کوچی او دا د اقلیمی بدلون په اړه باندې چې دا پیسې یو څه پیسې افغانستان ته ویل کی، ځکه افغانستان هم اقلیمی بدلون ډیر ځپلې دي، ډیر ځپلې هیواد دي، لکه په دادی کې چې په باغلان کې بارانونه وسه، په نورو سیمو کې بارانونه وسه. نو د نړیوال سازمان دا غوښتنه ده چې د افغانستان د اسلامي امارت سره مرسته وکړي د اقلیمی بدلون په اړه باندې، چې یو څه پیسې چې د افغانستان بسیږي هغه دوی ورته دغه کړي. نو دوی به ډېر دغه بوي چې د نړیوال مرسته وکړي، موږ به ډېر د دې سره مننه وکړو، او دا به ډېر ښه کار وکړي چې د اقلیمی بدلون په اړه کې د افغانستان سره دوی مرسته وکړي، افغانستان هېر نه کړي، نو نړیوال سمر دا غشتنه ده.
ډېر مننه تاسو غشتنه واوریدل سو. شغلی مدقیق، اقلیمی بدلون د چاپریال پر خرابۍ او ویجړۍ څومره تاثیر کوي؟
سالی صاحب، د اقلیمی بدلون په 2009 کال کې د لومړي ځل لپاره د تیره وخت نظام په یو راپور باندې، یو راپور یې نشر کړی، البته په 2009 کال کې کار لږنه مخکې پیښو سوی. په مجموع کې د اقلیم بدلون هغه ناوړه اغیزې په افغانستان کې سیدي یا منفي نتایج په افغانستان کې لومړي سر کې وچکالی ده، په دومره کچه باندې سیلابونه دي، د په وخت ورښتونه دي. دا ډېر درې مهم او عمده مسایل دي چې د دو تاثیرات په کرنه باندې، په مالداری باندې، په دو باندې ډېر زیات واقع ده. په مجموع کې زموږ هیوادوال، چون په افغانستان کې اکثریت خلک زموږ اضافه له 15% یا 80% د دوی ورځنی ژوند یا معیشت په زراعت او په مالداری باندې ولاړ ده، نو دغه دوه سکتوره زموږ ډېر زیات زیانمنونکي دي. خصوصا د اوبو سکتور په لومړي سر کې زیانمنونکی ده د اقلیم له بدلون نه. که چیرې د اوبو سکتور د اقلیم له بدلون نه په یو ملک متاثره وي، هغه بلکې داسې ملک وي چې د اکثریت نفوس په زراعت باندې معیشت مخته وړي، نو دا یو د خطر علامه ده. د دې لپاره باید جدي ګامونه تر لاس لاندې ونیول شي. په مجموع کې د اقلیم بدلون څه ده؟ په چاپیریال باندې، هم په هغه ژوندیو موجوداتو باندې تاثیرات لري په چاپیریال کې، هم په ځمکه او په خاوره باندې تاثیرات لري، هم په اوبو باندې تاثیرات لري، او هم د چاپیریال ککړتیاوې رامنځته کیږي، لکه د هوا ککړتیا، لکه د اوبو ککړتیا، لکه د خاورې ککړتیا. خصوصا هغه زراعتي ځمکې چې په وکه کې کرکیله مخته نیول کیږي، هغه خاوره یا ځمکه هغه خپل نسبتي رطوبت چې په د کال په جریان کې باید په خاوره کې موجود وي، هغه د اقلیم د بدلون په نتیجه کې یا د هوا د ګرمېدو په نتیجه کې هغه رطوبت ځمکه له لاسه ورکوي، او ځمکه خپل حاصل خیزی یا کمی یا بالکل لاس ورکی. نو دا بالاخره په اوږده مهال کې په صحراو باندې بدلیږي ملک، یعنی دته ډیزرټیفیکیشن وایي. نو دا مختلف تاثیرات دي، خصوصا په ژوندیو موجوداتو باندې، په بایو ډایورسټی باندې ډېر زیات تاثیرات لري، چې دا د انسانانو د ژوند ډېره مهمه برخه ده، که هغه بوټي دي، که هغه الوتونکي دي، که حیوانات دي. په اکثر ځایو کې لیدل شوي دي چې زموږ حیوانات په مجموع کې مجبوره کیږي چې له ټیټو ارتفاعاتو نه دوی لوړو ارتفاعاتو ته لاړ شي. نو دا په اکثر مواردو کې د دې باعث کیږي چې امراض رامنځته شي. خصوصا ښه بېلګه یې په افغانستان کې دا ده چې موږ په تېرو کلو کې دا د ملاریا مرض په ډیرو کمو ولایتو کې، په ګرمسیرو ولایتو کې د ملاریا مشکل درلود. خو اوس که چیرې تاسو په دې سا کې لږ څه د مطالعه مو وکړو او راپورونه وګورو، د ملاریا کیسونه اوس په مرکزي افغانستان کې څنګه به پخوا هلته بیخي نه وي، اوس هلته زیاتې شوي دي. تاثیر یې دا ده چې هوا ګرمه شوې ده، او د دې ملاریا میاشتې چې دي دوی یعنی حرکت کړی ده، خپل محل ته تغییر ورکړی ده. نو دا یوه نمونه، یوه بېلګه ده چې دې سره پخوا کې شاید ډېر نور امراض وي، که هغه حیواني امراض وي، که هغه نباتي امراض وي، او هغه که انساني امراض وي. دا زیاتېږي په ملکو کې، په مجموع کې هغه ملکونه چې په لوړو ارتفاعاتو کې دي، له بحیرو سره نږدې دي، د اوبو د بهر د اوبو کچه لوړیږي، او زیاتره ملکونه خپلې ځمکې له لاسه ورکړي، تر اوبو لاندې شوي دي. یعنې هغه ټیټ ملکونه تر اوبو لاندې کیږي، هغه ملکونه چې په لوړو ارتفاعاتو کې موقعیت لري هلته د ورښت د کمی له امله، د وچکالۍ له امله، غاز ته خپل ستونزې رامنځته کیږي، یعنی په مجموع کې دا یو ډېره جدي مسله ده د دنیا په سطحه باندې او تاثیرات منطقوي دي، خصوصا داسې ملکونه لکه افغانستان چې هغه په مجموع کې د اقلیم په بدلون د اقلیم کې د بدلون په رامنځته کولو کې هېڅ سهم نه لرو. د دې لپاره چې موږ صنعتي ملک نه یو، ولې منفي اثرات لکه څنګه چې نورو مېلمنو اشاره ورته وکړه، زه نه غواړم خبرې تکرار کړم، ولې منفي اثرات په افغانستان کې ډېر زیات محسوس دي. هر کال موږ په لسګونو هېوادوال موږ خپل ژوند له لاسه ورکوي، خپل معیشت له لاسه ورکوي، دا باعث د کورنۍ بې ځایه سوو مشکلاتو ګرځي، خلک مهاجرت ته اړ کېږي، خلک دې ته اړ کېږي چې خپل کسب وکار او معیشت له لاسه ورکوي. نو په مجموع کې د دې لپاره باید جدي اقدامات وشي، خصوصا د حکومتو او د نظامو دا دنده ګرځي چې څنګه خپل خلکو ته سازګاري ورکړي له دې نوې شرایطو سره. دې لپاره ډېر اړین او ډېر دقیق پلانونه او پروګرامونه په ملي سطحه باندې باید تر لاس لاندې ونیول سي. دا په دې بشري کومکو باندې د دې ستونزې د حل لاره زه نه وینم. د دې لپاره اوږدمهالي پروګرامونه پکار دي، که موږ وواړو که ونه واړو. دا مسله خصوصا د افغانستان په مورد کې د سیاسي کېږي، که چیرې موجوده نظام په رسمیت ونه پېژندل سي، دوی نه سي کولی هغه میکانیزمونه چې وجود لري یا کومې پیسې چې هر کال ملکو ته ځانګړي کېږي هغو ته لاسرسی نه سي پیدا کولی. د دې سره په خوا کې ظرفیت شتون نه لري په اداراتو کې سي، تر څو دو ته هغه منظمې برنامې لکه څنګه چې مخکې موږ د میلمانو اشاره ورته وکړه، هغه ملي پلان چې هغه افغانستان وښيي چې موږ څومره کولی شو خپل سهم د ګلخانه ګازو په کمښت کې هغه دنیا ته وړاندې کړي. نو دا ټول ډېر تخنیکي مسایل دي، ډېر سیاسي مسایل دي، اقتصادي مسایل دي. د دې لپاره یو داسې یو میکانیزم ته ضرورت ده چې په دې کې په مجموع کې نظامونه باید په ګډه کار وکړي، تر څو منظم پلانونه رامنځته کړي او وکړی شي دغه کومکونه ترلاسه کړي او خپلو خلکو ته سازګاري ورکړي. او خلک باید په خپلو ورځنیو چارو کې دقتنه وکړي، هغه اعمال یا هغه کارونه باید د هغو مخنیوی وکړي چې هغه د چاپېریال د تخریب او د چاپېریال د ویجاړي سبب ګرځي. خصوصا د اقلیم په بدلون کې باید داسې برنامې او داسې طرحې، البته دا باید د کور د فامیل له سطحې نه شروع شي او همداسې د کلي په سطحه او د بالاخره د ولسوالیو د ولایاتو د ملک په سطحه، چې څنګه کولی شو موږ د اوبو په استعمال کې کمښت راولو، څنګه اوبو په مؤثره شکل باندې استفاده وکړو. ما مخکې اشاره ورته وکړه چې په افغانستان کې د اوبو سکتور تر ټولو زیانمنونکی سکتور ده. اوبه ژوند ده، بېله اوبو ژوند امکان نه لري، بېله هوا ژوند امکان نه لري. دغه په مجموع کې هغه عمده فکتورونه دي سالم چاپېریال، ولې موږ په دې باندې هېڅ پاملرنه نه ده کړې. او خصوصا د اوبو په استعمال کې چې اوس زه خبرېږم، په افغانستان کې د سولري واټر پمپونه دي، هر څوک دته په اسانه او په ارزانه شکل باندې لاسرسی لري. د ضرورت په وخت کې او غیر له ضرورت نه د مځکې لاندې له اوبو نه استفاده کوي. دا داسې معنا لري لکه په خپل لاس باندې، یعنی تبر یې په لاس کې نیولی او په غشاخ خاخ باندې چې ناست دي هغه خپله وهي په تبر باندې. یعنی موږ خپله خپل ژوند ته لګیا یو، روان یو، چې د پای ټکی کینو. او دا داسې ستونزې دي چې چیرې دا په افغانستان کې دې ته پاملرنه ونیسي. په تېر نظام کې هم ډېره پاملرنه نه ده سوې، البته لاملونه یې بد امني وه، ناامني وه، ولې اوس خو دا د امنیت ستونزه حل ده. ولې چې یو طرف د امنیت ستونزه حل ده، له بل طرفه موږ ظرفیت نه لرو، له بل طرفه زموږ هېوادوال پوهاوی نه لري. په دې ساحه کې ډېر غیر مسؤلانه فعالیتونه او کارونه دي چې موږ یې هره ورځ کوو، بې له دې چې دې ته فکر وکړو چې دا موږ ته څومره ضرر لري، زموږ اقتصاد ته څومره ضرر لري، او زموږ په مجموع کې چاپېریال ته څومره ضرر لري. دا ټول هغه عوامل دي چې په مجموع کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې چاپیریال باندې منفي اثرات او منفي نتایج راولي او بل اخر چاپیریال تخریبي.
ډیر مننه مدقصب استاذ هدا هر اړخیز او څرګندونو. یو اوریدونکو په لاین کې د دوی تورزو چې زیات انتظار پاتې نسی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي.
سلام صاحب، سلامونه.
وعلیکم السلام، مهرباني تاسو آواز اورو.
او مننه، خوشاله بشئ چې نن منوتم. سلام محمد ابي احمدي مغلان مزنګ ولا مختار مجور ورو چې مخترمه.
مننه. د پروګرام د موضوع په اړه احمدي صاحب تاسو نظر څه دی چې اقليمي بدلونونو په افغانستان کې د ژوند چاپریال څومره متاثر کړی دی؟ بغلان هم هغه ولایتونو څخه دی چې څو میاشتې مخکې سخت سیلابونه راغلل او د ژوند چاپریال ډیر زیات متاثر شو.
بلې، غږ مې درې ساده سه مخترمه.
بلې وو، بلې وو.
مننه خوشاله اوسې. وګورئ، سمه تاسې اقليم باندې خبرې کوي، یا آذربایجان کې دا غونډه وایي، باکو کې تقریبا سالې سه وګورئ. افغانستان خو مابلنه وګورئ، لکه مېلمنو سي ویلې څومره ډک دی تقریبا په ټول عمر کې موږ څنګه لرو. د څه په کارو کې دا شل ګرې موږ تاسې حکومت کې ویلې د دې په څیر راغلی افغانستان کې. نو د څه په کارو کې په اقليم باندې کې موږ توجه نه کړای، دا موږ ما مخکې ویلې چې موږ ډېر ستونزې لرو په اړه څه کې وګورئ. موږ شاپریان پیر کاکل د موږ شاپریال وګورئ چې په څنډه ډاک د تقریبا وګورئ چې خاطر دې موږ سپایلی نو اطرافم خو سلام بشي دی وګړي زیات سوي دي ټول کې شو ګورو باید هغه هر ارسه کې سړی ګوري چې کوم ارسه کې ډیر سنجي دی غوته توجه کوي حکومت کې موسیک ان مدني پالانی کار څو کې نه تقریبا خپل وطن د شیخ جمن وسی دی هغه سنجي کمی نو په بختانه شو ګورم چې سنجي ورته یتیم کني کې نو که تاسو په یاد یاغه اچا په سټه سبيخ هیرو سالنګو لپاره کړي بل کړي ونه هغه مخکوب مته ور کړي وي ماغه ماغه چاونه لري تقریبا دا څه ګوري په جیر راځي ماغه چا کار نه خاص نو په دې راځه په دا کوم سنې حکومت یې نه دی ورس موږ ته سره دا موږ نو هغه کې تاسو سره په تاو دا د کوم سره تاسو به موږ خاص ته وجو شي او ته وجو کې نو تاسو وجو شي کار وشي نو چې خبرې بیا وګورې چې هغه په چې زاسوی ان کار نه تر سره شوی نه آی په مېل شي نو څنګه به بجې پات کې
په دا کوم دا په خپل ولسی خلکو د چاپریال د خوندیتوب د لپاره څه کړی دي تاسو په نظر هغه اقدامات چې لازم دي هغه تر سره کوي
یسکرا سالی صاحب یعنی دغه په باندې مونږ تاسو ته نظر درکاو یعنی مونږ دومره اده پورې ورانې کوو چې څوک دین لاس پیږي دا موږ کو دا په قانوني کار دی دا سوي زیات دي نو په دغه لار سره دا وخت وسی کې یعنی تقریبا د څو کار کې یعنی هغه باندې یو کوم غره شي مونږ د څو ټایرونو سوځو یا تقریبا نشه نور د اجنا سوځو چې هغه غیر د ځای تقریبا هغه ځان زیات دي په هغه لپاره تر کو پر من کار کوم کوم هغه یو څوک راځي موږ ته دا څنګه لري ماګه موږ پیو چې دا څنګه لري خو مات بختانه موږ د دشمن نه یو وطن ته وطن دشمن وای موږ تاسو وطن باندې وړاندې تللی سړی صاحب موږ ورسره درلوده په بد بختي دا چې کار سړی راځي جب ډکې نو غریب غربت یا ملت ته څوک خاص توجه نه کوي په دغه دا حکومت باید خاص توجه وکړي موږ زیربنا سره لوسی دي تقریبا خرچي او باندې یو څو هر ولایت دومره غلري سړی صاحب هغه تولیدات لري چې یو دوه میاشتې د خپل ولایت کې کار کوي کې ډېر ولایت کله پیدا کیا ولایت بډیر مخکې لاچی په دغه مطلب ته خاص توجه د حکومت کې سړی صاحب محترمه
احمدي صاحب اوریدونکو یو له بغلان څخه شغلی سلیمان خیل د شری ژوند د کلتور نه امیدلو څومره رول وبولې د چاپریال په خرابې کې
ډیر ځه مننه د چاپریال مثلا واقعا یو څه د اقلیم مثلا د چې ورستر بده مونږه مزپل کیږي خو دغه تر څنګه د چاپریال چې مونږ خپل ته کې ژوند کوو بعضی فرهنګونه دي چې د خاري فرهنګ دا هم د نور د هم سره ټوک فرهنګ دا او د یو کلی کې په منطقه کې څوک ژوند کوي د غزي فرهنګونه دي نو دغه ته مونږ خپل هم پاملرنه نه کوو او مونږ لکه څنګه دوستانو ویلې د دې فرهنګ د نه مراتولو باید کیږي چې مونږه هوا ککړه سي او به مونږه ککړې کړو دغه د ځینې کلان دی وبو ډیر استفاده کړو هم د سي خاور ککړه کړو غږیز ککړتیا جوړ کړو نو د سنور مشکلات خپل په چاپیریال کې جوړ کړو دا ټول علت دا ده چې ټول شان پیسو باندې نه حل کیږي دغه ته یو فرهنګ سازي تو کار ده ولا تاسو وګورئ نور هیوادونو کې ما غوړ زه د جاپان نه کته جاپان یو مختلف هیواد ده خو چې شي د زیات په فرهنګ باندې انکار کړی ده مکمل په یو مترو کې په زرهاو خلک روان دی یو کس نه راګ نه وزي ټول خپل په کارو ته روان دي دا چې کار کوي د فرهنګ کار کوي خو په افغانستان کې متاسفانه وګورئ چې یو کخارت لار سے ګوري چې مختلف نوا خلق خپل لاسپیکرونه یا دی بلنګونه چې د خپل سودا خرڅولو لپاره کاری چې هغه غږیز ککړتیا جوړه کړي. دا یو محیط ته یا چاپیریال ته ډېر زیات زیانمن ده او خلکو ته په هم خلک چې اسپتالونو کې اوسېږي یا په شفاخانو کې اوسېږي هغه ته یو څه تکلیف جوړوي، یا هم خلک چې مطلب لارې کې ځي ورځي اوس تکلیف جوړوي. همدې ته په هوا ککړتیا کې زه دا اوس ښار نه راغلم، رستورانتونه دغه سیار هوا ککړتیاوي چې جوړوي دا بعضې لاسره چې بعض شیان خرڅوي. دوی هوا یې دومره ککړه کړې ده، یو خو هوا خپله هم ککړه ده، نفوس زیات ده، د وسایل چې دي زاړه، د موټرونو تګ راتګ ده صحیح څوک نه لري، هوا یې ډېره ککړه کړې ده. همداسې د کابل ښار د کانالیزیشن سیستم هم صحیح نه ده. دغه تر څنګ خلک هم څه فرهنګ کې څه کمزوري دي، فرهنګ یې صحیح نه ده، نو دا چاپیریال نور هم موږ ته خرابه کړی ده. نو دې لپاره ضرور ده چې د دولت یو اقدام وکړي او خلک هم ورته غوږ ونیسي. اوس دولت کولی شي مثال د عامه پوهاوي په عقله باندې ډېر زیات کار وکړي تر څو خلکو ته فرهنګ جوړ شي. خو دا اوس کې عامه پوهاوی اوس دومره ستراتیژي دا ده چې عامه پوهاوی چې اوس بل هغې نه داسې یو ستراتیژي جوړه کړي چې دا خلک هغه ومني. نه کېږي چې میډیا له لارې یا د دې اعلامیې له لارې دولت وایي چې عوام ککړه وایي. ښه، بیا اوس څنګه د دې پاتې هغوی نه بعد چې د اعلامیې خپرېږي څنګه د دې سره تعامل وکړي او څنګه خلکو نه پوښتنه وکړي چې دا عوامونه ککړی که نه ککړی. نو دې لپاره دې ضرورت لري چې بعضې اقدامات وکړي، جریمې دې تعین کړي دي تر څو خلک د هوا ککړتیا په برخه کې د ډېرې اوبو په بستلو په برخه کې اوس نه وایم. زه خبر شوم چې د اوبو او انرژي وزارت د ځمکې لاندې اوبو لپاره قانوني وضع کړی چې څوک نشي کولای د کابل کې خپل سر باندې څاګانې وباسي او اوبو ترې وباسي. نو دا د خیر اقدام ده. اوس څوک چې غلا باندې اوبو ترې استفاده کوي یا بیا هغه هم داسې اوبونه اوبو دي چې اوس له موږ کوم هلته چې موږ ژوند کوو دلته د ځمکې اوبو چې دي ترش اوبو دي، هغه د چکلو اوبه نه دي. نه دلته هغه ته همدغه اوبو ته هم خلکو نښتې دي، همدغه اوبه هم راباسي، موټر پرې باندې میسي، مینځي، شاوخوا خپل کور پرې باندې پاکوي. نو دا هم مصرفوي. او دغه تر څنګ بل فرهنګ موږ نه لرو چې دغه وزمې کې چې کوم واورې کېږي، بارانونه کېږي، دغه ته خندکونه جوړ کړي، دغه ته سیستم جوړ کړي چې دغه د ځمکې لاندې اوبه بېرته چارج کړي یا بېرته دوباره هغه خپل اصلي حالت ته بېرته ورسي تر څو موږ د اوبو کمښت سره مخ نسو. دا هغه فرهنګونه دي چې خلک باید خپل ایماني او وجداني مسؤلیت وګڼي او په ځمکې کې دولت دې تر څنګ چې عامه پوهاوی کوي او قواعدات یا قوانین وضع کړي تر څو خلک باید دې چې پوه سول مسؤلیت لري چې د عامه پوهاوی په برخه کې خپل اقدامات وکړي او چاپیریال پاک وساتي.
ډیر مننه یو اوریدونکو ته ورزو په دې خاطر چې زنګ وهلې دې. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي د ژوند رنگونو پروګرام کې د چاپیریال ساتنې او اقلیمی بدلون پر موضوع خبرې کوو.
مننه خدای دې خوشاله کوم محترم سلیم محمد صالح صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول کډرمن اوریدونکو ته. الله دې وکړي چې روغ جوړ به زستا سمې شنه اوریدونکو. عبدالحدا تعالی مده هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام تعالی سمیرباني
قربان سمای سلام المنو توام کور ودان ډیر شایسته خبره وکړي. ثانیه سم محترم را بسم ډیر شایسته مو ووم تاکلې د الله مقدر وکړه. واکان افغانستان چې دې کلنی مدلون سخت زپلې دي، یوازې افغانستان نه بلکې موږ غونډي هغه وادونه چې مثال د خبرې ساده سخت دي. پر ثانیه سم محترم پدې کې ز نړیوال خپل فکر نظر دي چې په نړیوال غونډه کې اکثره مثال د خبرې په هر کال د نړیوال کلنی بدلون غونډه جوړیږي. موږ افغانستان نه استاد نه بلې دي حالت موږ افغانستان خو دلته داسې پوه خلک نه لري. صالح صاحب محترم دوی باید د زموږ د افغانستان استازي حالته وغواړي چې څه خبرې ځینې زده کړي، یو لارو لیکې ځینې زده کړي. صالح صاحب محترم بلکې موږ تاسو وګورو دلته میلمنو هم ښه خبرې وکړي دا بندو ده. صالح صاحب محترم نړیوال په خاطر ته ډېرې شم مرستې کولې. مثال د خبرې ځوم کوس نړیوال د افغانستان سره مرستې وکړي، پیسې راواسي، دا بندیزونه چې دلته غټ غټ بندونه جوړ کړي. مثال د خبرې د اوبو لپاره داغه سیمه خلک ثاني سم محترم وزه په دایجن کې وینم په هلمند ولایت کې چې بیا وزه کورنۍ ذات دي کده دغه بیا وزه کورنۍ لاسنیوي نړیوال مسره وکي ځکه بیا وزه کورنۍ ثاني سم محترم زه په اشاریات کې وینم د سونګ تو کې نه لري د بوتونه سوزي پلاستیکان سوزي. مثال د خبرې دغه شانس سوزي شاوه سخت کړه کړه د هلمند ولایت ته داغه شهر ولایت. مثال د خبرې هلمند ولایت مده شوم ثاني سم محترم نو موږ نړیوال باید چې په افغانستان کې خپل زیار وباسي ځکه دای بیا وزه ملک دی که پاکستاني که افغانستاني. افغانستان سخت جګړو ځپلې دي او د میلمنو سمون ثاني سم محترم یې واده پښتنه ده په دا نړیواله ساته چې دا اوس کومې جګړې شروع دي که اوکرین دي مثال که فلسطین دي که لبنان دي په کې دا غټ غټ سلاوي کاریږي دا بارتي مواد کاریږي. دا دغه مثال د خبرې په دایي کلینیک بدلون باندې یو بد اغیز لري کنه لري دا یو پښتنه کمیلمانه را جواب کی
ډیر مننه دا پښتنه به شغله څکځي جواب کی چې ډیر وخت خبرې نه دی کړی څکځي سه د همدغه پښتنې خبره پایل کړو
په دې کې څه نشته چې هغه کیمیاوي مواد چې هغه ځکه تخریبي چې هغه فضا تخریبي چې هغه داسې انفجاري مواد چې په کې کیمیاوي مختلف مواد سپدسي په هغه چې نو دا ته به خبره ده چې دا غوي اثرات نسبت نور څه به البته زیات وي تاسو ګورئ دا کم شان چې هوا خرابې کم شان چې د هوا د بدلون یا د اقلیم د بدلون په برخه کې ډېر اغیزمن دي دا څو کټګوري څو برخې لري ځینې موضوعات ځینې د هوا ککړتیا د اقلیم د بدلون په مخالفت کې یا په مقابل کې هغه ابعاد چې هغه یوازې ځمکه تقریبا یوازې اټموسفیر یا د موشه کم اوسیجو د کاربن ډای اکساید یا مثال یعنی دا ګلخانی غازات بل نه بلکې دا زموږ د اوسنۍ حالات او اوسنۍ چاپیریال خرابوي چې هم په هغه کې ځمکه شامل ده هم په هغه کې هوا شامل ده او هم په هغه کې د مختلف شان زده او بو د سنور نو په دې برخه کې ځنی به هغه غازات چې د کمیتان پر کې ډول لري او د سنور چې هغه مستقیم پورتکیجی اټموسفیر څخه پورتکیجی یعنی دغه ته ځي کلخنی غازات او یا گرین هاوس او توای اوزون دې تر څو چې بل اخر هغه تخریبي چې هغه د جیل عمل کې سیستم المر وړاندې مستقیم زمکه تپریدي او پر ځمکه باندې تاثیرات نسبته ډیر سي او د اقلیم په بدلون کې تغیر راځي نو په ټول کې ځنی هغه مواد چې هغه په انفجاري مواد کې استفاده کیږي هغه کیمیاوي مواد هغه مستقیم د اوزون طبقه ته ځان رسوي یعنی داسې مواد هغه کې شامل دي چې مستقیم حل ته ځان رسوي او نسبتي تاثیرات نور ته زیات وي اوس پورې په کابل کې الودګي د هوا زیات وي هر جمعی کله چې جمعی سي ګرد غبار زیات وي خدا ګرد غبار اوزون ته تاوان نه رسوي کرسې په دې کې ډېر کم افسدې چرسي ولی میتان او داس نو د څه د غسته چې بیا هغه ډېر موزر دی هغه مستقیم اوزون ترسيږي چې اوزون کې بیا الته د غرامسکي تقریبا سکیش بل اخر هغه څه اقلیم بدلون رامسکي ځاوم درن د تاثیرات زیاتېږي خو په ټول کې په کوم نړیوال کانفرنس کې باسونه کېږي یو موضوع دی او جانب څخه یادونه وسی خو مستقیم کته مستقیم دی سیاست د نه شاملې د هیواد نوم نه اخلي ولې دا یادونه دلته ډېر کېږي حتی نن هم په دې کانفرنس کې دا باسو چې د کوم وسنۍ اختلافات یا کوم د وسنۍ جګړې چې په دنیا کې روان دي دا پلاکنی مدلوم باندې تر څو ډېر زیان کړی دی او خپل مدلوم په ډېر تخریب کړی دی یعنی د خپل مدلوم په برخه کې ډېر اغیزې باندې کړی دي دا چې یو یادونه وس خو داس نو مونږ نه اخلي لکه اوکراین یا روسیا یا بل څوک دا شته دا سیاست دی په سیاست کې شامل دی او بیا مخالف دوري وته وکسلام شي نو په ټول کې هله چې دا سوال جواب شوی وي
مننه د پروګرام وخت کم پد د شغلي مدقیق مخ کې یادونه وس وچې د 4 اپریل په کاکارتیا کې ګڼ مسایل رول لري تیل خو په نورو نړۍ کې هم کارول کیږي مرکز ګرمیان خو په نورو نړۍ کې هم ستاغوي کوم اقدامات کوي چې د 4 اپریل د کاکارتیا یا د اقلیمی بدلون مخنیوي وربندي کوي
د انسانانو د اوسنۍ د ژوند راویا او ژوند څخه مختګي موږ مجبور یو چې انرژي نه کار واخلو دا انرژي کې د کورو د ګرمولو لپاره یې کې د اخلي پخلي لپاره یې کې د نورو ورځنیو کارو لپاره یې بیا په وړي کې د خونو د سړښت لپاره یې یا د مؤسساتو یا عبارتو یا کمپنیانو خبره دا ده چې هغه کومه انرژي چې موږ استعمالو دا انرژي په مجموعه کې د چاپیریال تخریبي په دوه ډوله باندې یو دا ده چې موږ د چاپیریال نه اخلو د انرژي هغه ته فوسیلي مواد وایي لکه تیل لکه ډبرو سکارو تیل او ګاز دا مسایل دي خو کله چې دا استعمالو د دې په نتیجه کې موږ د ګلخانه یا شینکوریز غازونه انتشارو چې دا په اوږده مهال کې د غازات په طبیعت کې د لو کچه ډیریږي او بالاخره د اقلیم د بدلون سبب ګرځي.
بله،
نور دنیا نور نړۍ پر مختلل نړۍ زیاتره کوشش کوي چې دوی له پاکې انرژي نه استفاده وکړي. پاکه انرژي کومه انرژي ده؟ هغه مثلا لکه برېښنا ده. هغه برېښنا چې د اوبو په ذریعه باندې لاسته راځي، په مجموع کې دا د ښه انرژي وایي یا پاکه انرژي وایي چې دا انتشارات نه لري د استفادې نه وروسته. یا که چیرې په دوم قدم کې د ګاز انتشارات کم دي، هغوی زیاتره کوشش کوي چې د داسې انرژي نه استفاده
وکړي. بله، چې دغه معیارونه په پام کې نه ساتل کېږي. کور ودان مدقصه بخښنه غواړم چې د پروګرام وخت په ختمېدو دی. د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو واورېدنن مو په دې پروګرام کې د چاپیریال ساتنې پر اقداماتو دغه راز اقلیمي بدلون باندې خبرې وکړې.